فروغ قدرمن دوستان وقت اته بچی شوی لا طالبانو سره د امریکا د خبرو لغو کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته تللی او هلته یې له چینایي چارواکو سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنګ مخنیوی دی. پمپیو پرون دا څرګندونې په یوه ټلویزیوني مرکه کې کړې دي. دوستان استلی مشی یو ار بیا موزه اجملنده او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران هرکلی کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګن نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونه کو په مخلي د دې سات خبرونه ته دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته رسیدلی دی او د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاسي وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی دی او هیله یې څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو راډیو پاکستان په یو خبر کې ویلي چې په نیویارک کې په دې لیدنه کې عمران خان د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د ټولو هڅو څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان کړکیچ یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي او پوځي حل لاره نه لري. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته تللی. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته تللی دی. د طالبانو یو ویان سویل شاهین ویلي چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجینګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره د یک شنبه په ورځ کتلی دي. شاهین ویلي چې د ملا برادر او دینګ شیجون خبرې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شو مذاکرو او توافقنامې په سر متمرکز وي. افغان حکومت چین ته د طالبانو د هیئت سفر ته په اشاره وایي نور هیوادونو ته د دې ډلې سفرونه هغه نتیجه نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دي ناجی انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې طالبان د نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د اروپا او اسیا یا یورو ایشیا هیوادونو د پارلماني مشرانو څلورمه غونډه نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان ښار کې پیلېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس میررحمان رحماني په مشرۍ یو هیئت له افغانستان نه هم دې غونډې ته ورغلی. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني تېره ورځ له خپل قزاقستاني او قطري سیالانو او ځینو نورو چارواکو سره لیدلی او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه یې بحث کړی. له خپل قزاقي سیال نورلان نعمتلون سره په لیدنه کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني له قزاقستانه د لوړو زده کړو بنسټیزو پروژو او سوداګریو د همکاریو د لا زیاتېدو غوښتنه کړې. د اروپا او اسیا د 950 هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو څلورمه غونډه له یو بل سره د اړیکو د جوړولو او د هیوادونو د همکاریو په زیاتېدو راڅرخي. سبا به د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پایلو به کوي. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ درې اړخیزه شل اوریز کرکټ لوبه د فاینل په داسې وخت کې ترسره شي چې خیر راشد خان پکې ونه شي لوبېدلی. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې د افغانستان د لوبډل مشر چپ پخا په تیره لوبه کې ژوبل شوی نو ځکه یې په فاینل کې لوبېدل په شک کې دي. د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د شنبه په ماښام ولوبېدل چې د افغانستان ملي ټیم د ماتې د منلو ترڅنګ د دې ټیم کپتان راشد خان په فیلډینګ کې ژوبل هم شو. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شل اوریزې سیالۍ له شاوخوا لس ورځو راهیسې د بنگلاديش په کوربتوب روانې دي. وسم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاس یو کړي. هغه دا خبرې پرون په تهران کې کړې. روحاني د ایران عراق د جګړې د یادښت په مراسمو کې ویلي چې په سیمه کې د بهرنیو حضور نامني زیاته کړي.
اگر واقعا دنبال امنیت منطقه
هستن، دی وی که واقعا د سیمې امنیت غواړي له دې سیمې فاصله ونیسي. په سیمه کې ساس حضور تل بلا راوستي او څومره چې د سیمې له هیوادونو لره کیږي همره به زموږ سیمه له امنیته برخه منوي. روحاني داسې وخت دا خبرې کړي چې د ایران او امریکا کړکیچ د سعودي د تیلو په چاڼ ځایونو د وروستیو بریدونو په خاطر اوج ته رسېدلی. امریکا او سعودي په ایران تور لګوي چې د وړمې شنبې په بریدونو کې ښکېل دی. امریکا همدارنګه په ورته توګه ایران ملامتوي چې په سیمه کې لاسوهنه کوي. په سوریا، یمن او ان په افغانستان کې د یو شمیر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. امریکا ویلي چې سعودي عربستان د دفاعي او هوایي وړتیا د لوړولو لپاره خلیج ته نور پوځیان لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی وایي چین ته د نورو هیوادونو د ایغور مسلمانانو د ورلیږلو په خاطر د چین غوښتنه باید ټول په یوه خوله رد کړي. لږه کې ایغور مسلمانان په چین کې له سختو ظلمونو سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی پرون وویل چې د چین د حکومت لخوا په لویدیځ ولایت شینچیان کې د ایغور مسلمانانو بندیانول له ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري او یوازې د لږه کېو د دین او فرهنګ د له منځه وړلو په هدف دي. پامپیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان د هیوادونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته دا خبرې وکړې. خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا او نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا ور چین ته تللي او هلته یې له چینایي چارواکو سره کتلي دي. دا وروسته لاغې چې د امریکا او طالبانو خبرې لغوه شوې، دریم هیواد دی چې د طالب استازو سفرونو ریپورټونه ورته چې د طالب استازو د سفرونو ریپورټونه ورکول کیږي. تر دې مخکې مسکو او ایران ته هم د طالبانو هیاتونه تللي وو. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا چې وسلوال طالبان له دا ډول سفرونو څه غواړي، د سیاسي چارو له کارپو سید انتظار خادم سره مرکه دراوړو. کندوسیان وایي که د ټاکنو تر ورځې پورې د امنیت تعمیلولو په برخه کې عملي ګامونه وانخیستل شي نو ښایي د ولسمشرۍ د ټاکنو په ورځ کم خلک په ټاکنو کې ګډون وکړي. 15 رسنۍ چې د خپلو کارکوونکو له شپږونه تر یوویشت میاشتو پورې تنخواګانې نه دي ورکړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپی له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنګ مخنیوی دی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او د انصاف په لټ هم په دې ساعت کې خبرېږي. له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا ور چین ته تللي. د طالبانو بیان سویل شاهین ویلي چې د دوی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شیجون سره د یک شنبې په ورځ کتلي دي. د افغانستان حکومت چین ته د طالبانو د دغه هیئت د سفر په اړه وایي چې طالبان دې د دې سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. صفي الله استانکزی په دې اړه تفصیل دروړي.
افغان حکومت چین ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر په اړه وایي چې نورو هیوادونو ته د دغې ډلې سفرونه هغه نتایج نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجیه انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان د نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د نورو کورونو ته ورتلل هغه نتیجه نه ورکوي چې موږ یې غواړو. موږ که څه هم له ټولو هیوادونو چې د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت او له دې پروسې سره همکاري کړې کور ودانۍ ورته وایو، خو مهمه دا ده چې افغانان د مخامخ خبرو لپاره له یو بل سره کښېني او موږ باید ټول دې موضوع ته ډېر پام وکړو.
د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سویل شاهین پرون په خپل ټوټر لیکلی د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د یک شنبې په ورځ چین ته تللی. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی د سپتمبر په 14مه ایران او یو بل پلاوی هم په همدې نیټه روسیې ته تللی و. چین ته د طالبانو د استازیو سفر دا د سیمې هیوادونو ته د یادې ډلې د استازیو دریم سفر دی. سوهیل شاهین ویلی ملا برادر د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شي جون سره په بیجنګ کې وکتل او دواړو خواو له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شوې مذاکرو او توافقنامې په اړه خبرې وکړې. د شاهین په خبره چې د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شي جون له امریکا سره د طالبانو هوکړه لیک د افغانستان د مسلې د سولې حل یو ښه لار وبلله. د چین حکومت او په کابل کې د چین سفارت تر اوسه پورې بیجنګ ته د طالبانو د سفر او د خبرو د جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د نړیوالو چارو افغان کارپوس اید انتظار خادم چین ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د چین ځواک ته په کتو طالبان د دغه هیواد له خبرو نه اوړي او غواړي اړیکې ورسره ولري.
نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، او دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. خپل دا چې کسی ته امریکایان اوسي نو دوی پوچ کسی ته پات کیږي چین دی او د چین سره ښې اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي.
طالبان وروسته له هغه د سیمې هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي چې د دوی او امریکایي مرکچیانو خبرې د سپتمبر په اتمه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. ټرمپ وروسته تر هغه دا کار وکړ چې په کابل کې د طالبانو یو موټر بم برید، لس افغان ملکیان او دوه بهرني عسکر چې یوې امریکایي او وژل. طالبانو د ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په غبرګون وویل چې جنګیالي خپلو بریدونو ته زور ورکوي، خو دې ډلې په عین حال کې د خبرو بیا پیل ته هم لیوالتیا ښکاره کړه.
ومولدل چې د طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته تللې دي. طالبان له دا ډول سفرونو څه غواړي؟ تر دې مخکې روسیه ته هم سفرونه کړي وو، له ایران څخه هم د سفر رپورټ ورکړل شوی وو، او همدارنګه د چین په څیر هیوادونه له طالبانو څه هیله لري؟ په دې موضوع باندې زما همکار صفی الله ستانگزی د سیاسي چارو له افغان شنونکي سید انتظار خادم سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې چین ته د طالبانو د سفر هدف څه دی.
چین اوس غواړي چې خپل هغه نړیوال اقتصادي کمزیر چې دی هغه عملي کړي، او دغه لپاره یو مؤثر اغېزمن او باثبات افغانستان ضروري دی. طالبان او امریکایان سولې ته شاملېدل په داسې حال کې چې په تېرو اتلسو کلونو کې هیڅ رقم تاوان چین نه دی کړی، اوس تیاره مړۍ ورته تیاره شوې ده، او دوی په دې پوهېږي چې له دغه زمانی فرصت څنګه ګټه واخلي. د چین لپاره د طالب استاذ ورتګ په خپل ذات کې دو طرفه جاده ده. یو خوانه د افغانستان جګړې پای ته رسیدل دي، په داسې حال کې طالب رهبری د جګړې د تداون پر حتمن لسون سر مخامخ دی، او بل طرف ته د ون بیلت ون روډ یا د یوې لار او د یوې بستې کوم لرلی چین لري، او خاص کر د 2.5 میلیارډ ډالر کوم پانګه چولې چې پاکستان کې چین کړی ده. د ټولو مسایل لپاره په جنوبي او مرکزي اسیا کې د چین نور کومې پروژې چې دي دغه د تحقق خاطر باندې یو باثبات افغانستان مهم دی. نو د طالب رهبری دغه سفر دغه خوب په حقیقت باندې بدلولی شي.
چین به څومره مؤثره تمام شي په دغه سی وخت کې چې د امریکا لخوا له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې دي، او افغان حکومت هم په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې طالبان باید له دوی سره مستقیم خبرې وکړي؟ افغان حکومت سره
اوس نړیوالتوب رامنځته شوی دی، پخوا به یو قطبي نړۍ وه، اوس قطبي شوی دی، او خاص کر چین د امریکا سره دغه قدرت نړیوال قدرت ویشلې دی. نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، او دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا چې کسی ته امریکایان اوسي نو دوی پوچ کسی ته پات کیږي چین دی او د چین سره ښې اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي. نو زه باور لرم چې که بشپړ نه وي نو نسبي تاثیر چین د طالبانو پر تصامی باندې لرلی شي. د افغانستان مسله تر ډېره حده پورې داسې یو مرحلې ته رسولی شي چې په هغې کې ګټه ګټه حالت وي، هم د طالب دپاره، هم د امریکا دپاره، او هم د سیمیز هیوادو دپاره، خاص کر د چین دپاره.
د افغانستان ستراتیژیک ملګری خو امریکا دی، او امریکا هم تر ډېره پورې اوس دغسې یو دریز لري. څه فکر کوي افغان حکومت به څومره د چین او د سیمې د نورو هیوادونو خبرو ته غوږ کیږدي چې له طالبانو سره خبرې وکړي؟ هغه څه چې که د افغان حکومت په خوښه نه وي یا د افغان حکومت شرایط پوره نه کړي،
څنګه افغانستان چې فکر ورته کوي دغسې رامنځته نه شو، په داسې حال کې چې دا د امریکا نړیوال ټولنې مسولیت او د افغانستان حکومت ناکامي هم پکې ورته و. ولی کله چې پاک امریکا دا کارونه کړی شو نو فکر کوم چې په راتلونکي کې د ستراتیژیک ملګرتوب قضیه لږه خړه پړه شوې ده. دویم اساسي مسله دا ده چې د ستراتیژیک ملګرتوب پاتې هم وي، امریکا غواړي چې له افغانستانه ووځي او کله چې له افغانستانه ووځي په اتومات شکل باندې یا ټول ستراتیژیک تړون فسخه کېږي او یا هم بعضې مادې فسخه کېږي. نو په دغسې حالاتو کې امریکا مجبور دی چې ځان ته د اوړو پوزه کېږي او په دې کې د چین دخالت او د هغوی حق په امریکا باندې چې دوی باید خپل تصامیم بېرته ژر ونیسي، خبرې بیا له سره پیل کړي، یو څه طالبانو ته قایل شي، یو څه طالبان واوري، یو څه دوی طالبان ته واوري چې هغې کې د ټولو طرفونو ګټې او د هغوی خطرات په نظر کې نیول شوي. د فکر کوم چې چین تر ډېر حده پورې دغه توانایي لري که په نورو نړیوالو مسلو کې په امریکا فشار نشي راوستلی، نو د افغانستان په مسله کې ځکه فشار راوستلی شي ځکه په هغې کې د امریکا ګټه هم ده.
انتظار خادم د سیاسي چارو افغان کارپوه چې چین ته یې د طالبانو د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ستاسو رایا ستاسو حق.
افغان جی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلی د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
تاسو د ازادي راډیو ته غواکې کندوزیان وایي که د ټاکنو تر ورځې پورې د امنیت تامینولو په برخه کې عملي ګامونه پورته نشي او خلک د امنیت له پلوه ډاډه نشي، ښایي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې زیات شمیر خلک د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله برخه وانخیستلی شي. په دې اړه له کندوز څخه زموږ د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د کندز ښار 22 ورځې وړاندې د سقوط له ګواښ سره مخ و، ځکه وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مرکز خپل بریدونه پیل کړي وو. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او که د امنیتي ګواښونو په وړاندې کوټلي ګامونه پورته نه شي دوی په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون نه کوي. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نقیب الله او نصیر احمد په دې اړه وویل
پارلماني ټاکنو کې موږ تاسو ولیدل چې ډېر مختلف مرمۍ هوارونه توپونه ښار باندې راغلل، حتی هغه د رایدهۍ مرکزونه د تهدید لاندې وو. که دغه تهدیدات موجود وي فکر نه کوم چې په وسیع ډول باندې خلکو سي کولی بیا هم په انتخاباتو کې ونډه واخلي.
پارلماني انتخاباتو کې موږ دیدي شاید څو سایټه د انتخاباتي طالبانو وی وړه خلک مړه کړه، وی وزلات او اوانونو باندې سایټونه نشتل. نو دغه وضعیت کې بیا تکرارېږي، بیا هم دا انتخابات هېڅ کومه معنا نه لري.
خو د کندز مدني فعالان د ملي اولی حکومت مشران او دغه راز د کندز سیمه ای چارواکي د امنیت راوستو په برخه کې په بېغوري تورنوي او زیاتوي چې په وار وار دوی د نامنویو په اړه خپل غږ پورته کړی دی، خو تر اوسه پورې د حکومت له لوري د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. په نوموړي ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه وویل
در صورتی که تهدیدات موجود اگر مهار نشه من فکر میکنم که مورد انتخابات پارلمان
که د کندز روان امنیتی وضعیت ته رسیدنه ونه شي زه فکر کوم چې ولسمشر زی ټاکنې به د ولسی جرګې ټاکنو په شان له خورا ننګونو سره مخ شي او برسیره پر دې د خلکو ګډون به هم خورا پیکه وي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي نشي کولی چې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیتی کې در ولایت کندز فعلا حکم فرما هست، اگر یې مهار نشوه
که د کندز روان امنیتي وضعیت همدا ډول ادامه پیدا کړي نو ښایي انتخابات له ننګونو سره مخ شي او موږ به یو عادلانه انتخابات ونه لرو او دغه راز خلک به هم د خپلو رایو کارولو څخه محروم پاتې شي. له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي چې دوی د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول سرښندنو څخه ډډه نه کوي او هڅې کوي چې ټاکنې په ښه توګه ترسره شي. موږ د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی او شپه ورځ هڅې کوو چې امنیت تامین کړو او موجوده ګواښونه شنډ کړو تر څو انتخابات په آرامه فضا کې ترسره شي. کندوزیان په داسې حال کې د نامنویو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د کندوز ښار او دغه راز د دې ولایت ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو شاهد وي او د کندز د حوزوي روغتون چارواکو رسنوی ته ویلي وو چې د دغو نښودو له کبله 12 مړي او څه باندې 80 تنه ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوي وو چې د دې شمېر زیاته برخه ملکیانو جوړوله او تر څنګ زیات شمېر خلک له رای ورکولو څخه محروم پاتې شول. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 340 660.
د نړۍ یو شمېر رسنیو هم د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. نوریاس نوری ورته کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼه د افغانستان پر انتخاباتو تاوتریخوالی او درغلی سیوری غوړولی، رایه ورکول به د لیونتوب په معناوي تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي: روانه اونۍ افغانستان باید نوی ولسمشر وټاکي، خو په تېره یو لسیزه کې په دې هیواد کې هر انتخابات له درغلی او تاوتریخوالي سره مل ول. د ګارډین په لیکنه د دې ویره شته چې روان انتخابات به له دې هم بدتر وي. ګارډین وړاندې لیکي: هر یو چې د ولسمشرۍ انتخابات ګټي، هڅه به یې دا وي چې د سولې په هره موافقه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر پوښښ لاندې راوړي. لومړی د اوربند او بیا د داسې ګډ حکومت په اړه خبرې وکړي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخو کې د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د ګارډین په لیکنه وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو د ګډوډولو ژمنه کړې او تر اوسه یې د کاندیدانو پر کمپاینی غونډو او د یو کاندید پر مرستیال حملې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا د حملو توالی ډیر رای ورکوونکي اړ کړي چې د خپل ژوند لویرې د رای ورکولو مرکزونو ځان لري وساتي. ګارډین لیکي: د کمپاینونو مسؤلین او حکومتي چارواکي وایي د دې احتمال شته چې په دغو انتخاباتو کې به د ګډون کوونکو شمیر د مخکنیو ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې، یعنی 3.6 میلیون وګړي وي. حال دا چې د ولسمشرۍ په مخکنیو انتخاباتو کې شاوخوا 8 میلیون رای شمیرل شوي وي. د ګارډین په لیکنه که له امنیتي اندېښنو سره سره بیا هم ډیری افغانان په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي او حکومت ته ډیر مشروعیت ورکړي، بیا هم د درغلۍ په اړه چې د افغانستان پرله پسې انتخابات پرې لړلی وو اندېښنې په خپل حال پاتې دي. امریکای سټارز اند سټرایپس خبرونه په افغانستان کې د جګړې سابق لرونکي تر اوسه د سولې دی و تړون په تمه دي او پوښتنه کوي چې آیا قربانۍ په دې ارزیده تر سرلیک لاندې د مطلب په یو برخه کې لیکي: امریکایي ډیپلوماټانو او د طالبانو استازو د تیر کال په اکتوبر کې په عمان کې د سولې خبرې پیل کړې چې په کم ډیوید کې یوې محرمانه غونډې ته هم زمینه برابره کړه، خو د سپتمبر په 9 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه خبرې د طالبانو د هغې حملې په خاطر لغو اعلان کړې چې یو امریکایي سرتېری او یولس تنه نور پکې ووژل شول. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه له دې اعلان وروسته شخړې په افغانستان کې زیاتې شوې او د سپتمبر په 14 د طالبانو په 2 انتحاري حملو کې 48 کسان ووژل شول. دغه حملې هم د افغانستان د روانو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف ترسره شوې وې. ولسمشر اشرف غني هیله من دی چې د میزان د شپږمې نېټې د انتخاباتو په ګټلو سره به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د خبرونه په لیکنه په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره په رسمي ډول په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث کوي، د هغو کسانو لپاره چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو په خاطر په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی، د دغې جګړې د پای ته رسولو په اړه جدي پوښتنې مطرح کیږي. خبرونه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د کارپوست سیټ جونز له قوله لیکي چې ویلي دي ښایي د دغې جګړې پیل له هماغه اوله یوه تېروتنه وه. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې ډیری دي او شاوخوا 2400 هم په دې هیواد کې وژل شوي دي.
دوستانو، تاسو ته موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. پنځلس رسنۍ دي چې د خپلو کارکوونکو د شپږو میاشتو نه نیولې تر 21 میاشتو پورې معاش نه دی ورکړی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی ګواښ کوي که د دې رسنیو چارواکي د خپلو کارکوونکو معاشونه ورنه کړي، نومونه به یې خپاره کړي، خو د نوی مسؤلین اوس د دې نومونو د ویلو څخه ډډه کوي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د یو شمېر رسنیو له کارکوونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
مهری رضوی یو نیم کال د زن په خصوصي ټلویزیون کې خبري علاوه هغه په میشتنی ډول 8000 افغاني معاش اخیسته چې په دې 8000 افغانیو کې 6000 د امریکا د نړیوال پرختیایي بنسټ یا یو اس آی ډی یا د پروموټ پروژې لخوا ورکول کېده او یوازې 2000 افغانۍ زن ټلویزیون ورکولې. مهریوي ورسته لدی چې د زن ټلویزیون د دې د څلورو میاشتو معاش ورنکړ دا مجبور شو چې له دې ټلویزیون سره خپل کار پای ته ورسوي. مهریوي ورسته زل لپاره چې هغه د خپل معاش د غوښتنو په پار ګام پورته کړ د وګي ډیر شموه، خو بیا د هغه په خبره چې د زن ټلویزیون ورته منفي ځواب ورکړ.
ما چې لدی ځای استعفا ورکړه د دې لامل دا و چې معاش نه راکوه. وروسته یې راته وویل چې معاش به په میاشتني ډول 15000 افغانۍ وي چې ما ونه منله.
سمیر د دې ټلویزیون بل هغه کارکونکی دی چې له دې ټلویزیون څخه یې استعفا ورکړی. هغه وایي د ده په څیر یو شمیر د دې ټلویزیون نور کارکونکي هم دي چې معاشونه یې نه دي ورکړل شوي. د ده په خبره د نهو میاشتو د کار څخه یوازې ده ته 60000 افغانۍ ورکړل شوي او پاتې 14000 افغانۍ نور یې د زن ټلویزیون پوروړی دی.
درونه کیږي چې مخته چل راکوي. هر ورځ چې زو مخته سبا او بل سبا پلمه کوي چې ماش مو درکو.
خود دې ټلویزیون رئیس حامد سمر د غتورونه بیا ساسه بولی او وایي چې د غډول سرګندونې هغه کارکونکي کوي چې له ټلویزیون څخه شړل شوی دی.
هر فرد چې اگر نه هو د اداره کې
هر هغه څوک چې له یو بنسټ څخه وویستل شي د دوی لومړی کار دا وي چې په ټولنیزو پاڼو کې وایي چې ما استعفا ورکړه، خو دا نه وایي چې زه یې وشړدم.
سمر وی د زن ټلویزیون په منظم ډول د خپلو کارکونکو معاشونه په وخت ورکوي، خو کېدای شي په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې هم وي. د زن ټلویزیون یوازینۍ رسنۍ نه ده چې له خپلو کارکونکو پوره وړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنی وی په افغانستان کې د ګوتو په شمیر رسنۍ دي چې خپلو کارکونکو ته په منظم ډول معاشونه ورکوي. د دې ادارې رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ دي چې د شپږو څخه تر 21 میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه نه دي ورکړي، خو نوموړي د دې رسنیو نمونه وانخستل. خلوتګر وای دي رسنۍ مسؤلینو ژمنه کړې چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه ورکړي.
اگر بر مبنای تعهد کمرای ما دارن عمل نکنن،
که د هغه ژمنې له مخې چې دوی له موږ سره کړي عمل ونه کړي، موږ یې نمونه خپرو او له دې پرته بله لار نه لرو. موږ باید د دې رسنیو نمونه واخلو تر څو حکومت د خپلو قوانینو له مخې له دوی سره چلند وکړي. موږ پرته له نوم څخه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همدارس د شخړو د حل کمیټې په همکارۍ د دې رسنیو قضیې تعقیبوو او انشاءالله چې شپږو میاشتو ته به خبره نه رسیږي.
په همدې حال کې د یو بل خصوصي ټلویزیون مشال یو بل پخوانی خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شوی د تیرو دوو میاشتو ماشې نه دی ترلاسه کړی. هغه شپږ میاشتې له مشال ټلویزیون سره کار کړی، خو د 15 میاشتو د معاش نه ورکولو له کبله یې استعفا ورکړه. د خبریال په خبره مشال ټلویزیون معمولا د لومړۍ میاشتې خپلو کارکونکو ته معاش نه ورکوي. هغه ادعا کوي چې د ده په ګډون د دې ټلویزیون یو شمېر نور کارکونکي هم خپل معاشونه نه دي اخیستي. ازادي رادیو د مشال ټلویزیون د رئیس سره د ټلیفون لارې اړیکه ونیوله، خو سکرتري ځواب ورکړ. سکرتري له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ډول اداوی ردوي او وایي چې د هغه کارکونکو معاشونه چې پاتې دي له بهر د ټلویزیون د رئیس پراتګ سره به هغه ټول معاشونه اجرا شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې یو شمېر افغاني رسنۍ خپلو کارکونکو ته په میاشتني ډول منظم معاش نه ورکوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی صدیق الله توحیدی وای د بهرنیو مرستو راکمیدل، د سوداګریزو اعلاناتو راکمیدل او په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو پورته کیدل هغه ټکي دي چې ډیری رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ کړي.
در کل کاهش کمک‌های خارجی، پایین آمدن سطح اعلانات با جاهیای بازرگانی،
په ټوله کې د بهرنۍ مرستو راکمیدل، سوداګریزو اعلاناتو راکمیدل او نور ډیر موارد چې د رسنیو مسؤلان نشي کولای د خپلو کارکونکو معاشونه په منظم ډول هر میاشت ورکړي او له بل اړخه جګړه هم هغه ټکه ده چې تر ډیره یې دغه موضوع تر سیوري لاندې راوستي.
حامد سمر د زن ټلویزیون رئیس وای په افغانستان کې روانو سیاسي حالاتو لکه د سولې خبرې او ټاکنې هم دغه موضوع تر تاثیر لاندې راوستي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې اوسمهال په افغانستان کې شپږ نوي ټلویزیونه، 104 نوي راډیوګانې، 300 چاپي رسنۍ او 14 خبري اژانسونه فعالیت کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د تلش پژمه د ولسواکۍ پلور بلګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټ خبروي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستانی رسنیو ویلي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په نیویارک کې لیدلې دي او هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی پرون چین ته تللی. د طالبانو یو ویان سویل شاین ویلي چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره د یکشنبې په ورځې کتلی دي. سبا به د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پایلو وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاس یو کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چین ته له نورو هیوادونو د یغور مسلمانانو د ورلیږلو په خاطر د چین غوښتنه باید ټول په یو وخت رد کړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. اوس هم مخکې له دینه چې 2019 پروګرامونه د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو د لټون پروګرام خپور شي د خبرونې وروستی خبري ریپورت راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنگ مخنیوی دی. پامپیو پرون دا خبرې په یوه ټلویزیوني مرکه کې کړې. د سعودي عربستان د تیلو په چند ځایونو کې د تیرې اونۍ تر بریدونو وروسته د امریکا او ایران کړکیچ زیات شوی. امریکا او سعودي دواړه ایران تورن کړی چې دا بریدونه یې کړي خو ایران دا تور نه رد کړي. په موضوع د صفی الله ستانکزي ریپورټ اورو. ورپسې د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خونه خبرېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د واشنگتن هدف دا دی چې له ایران سره د جګړې مخه ونیسي او خلیج ته اضافي سرتیري د مخنیوي او دفاع لپاره ولیږي. پومپیو پرون له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کړې او دا خبرې کړې دي. هغه له ایران سره د لانجو په ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ خو زیاته کړه چې که دغو هڅو نتیجه ورنه کړه نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د اړتیا وړ لار غوره کړي.
And I were looking for a diplomatic resolution to this.
ولسمشر ټرمپ او زه د دې موضوع ډیپلوماتیک حل غواړو. خو د ولسمشر ټرمپ اراده باید ناسمه درک نشي. که ضرورت شو او وخت اړتیا درلوده ولسمشر ټرمپ به هر مناسب ګام پورته کړي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسید چې وړمه شنبه یعنی د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو چانزایونه په کروز میزایل او ډرون بریدونو باندې وشتل شول. دغه بریدونو چې امریکا او سعودي پړه په ایران واچوله د امریکا او ایران کړکیچ اوج ته ورساو. امریکا د دغه بریدونو په غبرګون په ایران ځینې نور بندیزونه ولګول. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان هم ویلي خلیج ته د سعودي عربستان د دفاعي او هوایی وړتیاو د لوړولو په هدف نور پوځیان استوي. ایران په خپل وخت د امریکا د ګواښونو په وړاندې توند عکس العملونه ښکاره کړل او ویل د سعودي د تیلو په چانزایونو باندې په بریدونو کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یک شنبه تهران کې خبرې کولې او په امریکای توند انتقادونه وکړل.
راه ما ایجاد وحدت و هماهنگی با کشورهای منطقه است.
زموږ لار او هدف د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ او یووالي رامنځته کول دي. هغوی چې غواړي د سیمې حوادث د ایران په اسلامي جمهوریت پورې وتړي دا کار د هغوی د افشا شوي دروغو په څیر دي. که رښتیا وایي او په سیمه کې امنیت غواړي دومره زیاتې وسلې الوتکې بمونه او خطرناکه وسلې دي سیمې ته نه رالیږي.
سلاح‌های خطرناک به منطقه ارسال نکنند.
حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته تر سفر مخکې په تهران کې دا خبرې کړې. تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې سعودي عربستان د دغه هیواد د تیلو په چانزایونو د ورستیو بریدونو په خاطر ایران ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړي. د سعودي عربستان د تیلو په چانزایونو د برید مسؤلیت په یمن کې حوثي اغیانو منلی. ویل کېږي چې دا ډله د ایران له ملاتړه برخمنه ده. ریاض په داسې حال کې چې د ایران پر ضد یو ایتلاف د رامنځته کولو په لټه کې دی غواړي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته داسې شواهد وړاندې کړي چې پرې ثابته کړي ایران د دغه هیواد د تیلو په تاسیساتو وروستیو بریدونو کې ښکیل دی.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلن آغا له لیسې نه یو ښوونکی محمد طاهر آزادی رادیو ته ویلي چې کابو یو کال کېږي چې په دغه لیسه کې کابو یو کال د بل مخته ښوونکي په توګه تدریس کړی په یو کال کېږي چې حق وزامه یې نه ده اخیستی. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد طاهر ښوونکي او بیا به د پوهنې وزارت د یو چارواکي نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی؟
محمد طاهر.
څه کار کوې؟
استاد یم په هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ کې د امیر بلن آغا لیسه ده دغه کې استاد یم.
څه مشکل دې لرلو؟
مشکل مې دغه و چې د تېر کال یې په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو سل څلوېښت نفره نوي استادان ودرول چې په دې کې نمایي دغه وه عبدالزحمه وه نمایي اجر بالمکته وه. نو په هغه عبدالزحمه و معاش چې و هغه ټول اجرا سو د اجر بالمکته و ده د شپږو میاشتو معاش پاته دی. نو وزارت نو کال رالی بلته امکان واخیستې د عبدالزحمه دپاره د نوي کال دپاره او نور معاش ټوله پاته دی.
نو په دغه امتحان کې خو به ته بیا حاضر شوی نه یې چې امتحان ورکې؟
حاضر شوی یم. دې کوم امتحان اوس کړی دی خو د هغه نتیجه تر اوسه نه ده معلومه سر نن او سبا کې معلومېږي.
ستاسو مقصد هغه معاش دی چې هغه پاتې دی هغه غواړی؟
بله و هغه تېر چې مخکې ما تاسو سره اړیکه نیولې وه خو هغه ته دا امتحان د مخه و په دا خاطر چې هغه نور تېر معاش دی چې هغه اجباس
د تېرو استادانو تنخواه نه ده ورکړې او نور هم نیسي؟
و نه ده ورکړې هغه هم پاتې دی تقریبا په یو سل څلوېښت کې ډېر یې اجر و اجر بالمکته وه لږ عبدالزحمه وه عبدالزحمه چې دی هغه اجره سوی دی اجر بالمکته ده پاتې دی. بعض خلک لا داسې هم وایي چې هغه اجر بالمکته په رخصتۍ کې هم معاش لري خو هغه لا موږ ته معلومات نه کېږي چې دا نور هغه چې کار کړی دی هغه هم هغه معاش لا پاتې دی.
دغه ستونزه تاسو د ښوونځي مدیر سره مطرح کړې څه وایي؟
بلې و د ښوونځي سرمعلم ته مدیر ته هغه ته هم ویلي دي چې دغه زموږ مشکل دی دلته پر موږ باندې پورونه باندې د خلکو دوکاندارانو د نورو خلکو سره پورونه کړي دي هغه غواړي راسه نو هغه ته مو ویلي دي مدیر ته حتی تر دغه د ولسوالۍ تر مدیریته پورې مو خبره کړې ده خو هغه هم داسې وایي چې یا کېږي یا موږ په تلاش کې یو یا معلومات نشته بس داسې څه جواب.
ته څومره تحصیل کړې؟
زه لیسانس یم.
غواړي چې رسمي معلم شې هلته؟
ولې نه غواړم نو خو ما درته وویل چې زه د لسم څخه بیا تر د شپاړسمه پورې زه دوه نمره کمیا بس وایم په سیمپ کې نو خو دلته اوس دغسې چې امکان واخلي اباله هلته وایي کله څوک خبر نه وي کله دغه دغه مدیران چې دي دا خپل خوریکې لري تر خپل نه پاتې دي هغه کسان دوه دفعه اسانی هغه کامیابه شي او هغه کسان چې لیاقت لري یا دغه لیسانس شي هغه پاته شي نو دا خو بېخي ښه خبره شي رسمي سمه.
مشکل هم زیات دی؟
مشکل زیات دی. نو ډېر معلمان دي یو نفر نه دی تقریبا اتیا نفر استادان دي او هغه هم ډېر په دې کې اوس داسې ته چې لیسانس په کچې د چار د پاس په کچې دوه د پاسې ډېرې پیسې هم دي او بیا د هغه ته موږ آمده وو نور کار هم راسه پاتې وو هر څه وخت چې وو په دغه مځای کوي نو ټول کار چې وو هغه د هغې سره باندې تېر شو او دغه اوس د دوکاندار هم پر وړي د نورو خلکو هم پیسې راباندې دي نو خو مشکل دغه دی چې اوس نوي کال ته بېرته امتحان واخیست شو هغه کې هم نه ده معلومه چې څه رقم شي.
څو میاشتې دې تدریس کړی وو؟ یو کال دې تدریس کړو؟ یو کال دې تدریس کړو؟
و یو کال د پاره دا قرارداد کیږي خو په هغه کې بیا دا رقم سوی چې امتحان یې په سنبوله کې واخیستی د میزان د میاشتې سبستغه شروع کړي تدریس شروع کړي په هغو کې هم داسې وسول چې کوم کسان چې وستې وي هغه د میزان څه ونیول هغه چې وستا نه درلود هغه د کرپس څه ونیول.
تاسو سره د رسمي قرارداد کړی او په میاشت کې یا په ساعتونو باندې و په کوم حساب یې تاسو ته قوزامه درکوله؟
یا هغه عبدالرحمه چې وه هغه ساعتواره وه خو دغه چې وه دا قرارداد موږ خپل هم ولي د اجر بالمکته ده دا د کال دپاره وه د یوه کال دپاره.
خسته ستونزه د پوهنې وزارت مقاماتو سره به شریک وکړو.
سمه ده مهرباني.
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له وایاندې اغلې نوریه نزهت سره شریک کړه. جناب نزهت، د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلند له لیسې نه د محمد طاهر په نامه یو ښوونکي د نورو ښوونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یو کال په دغه لیسه کې د قزامه ښوونکي په توګه تدریس کړی، خو کابو یو کال کېږي چې د قزامه حقوق نه دی ورکړل شوي. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو.
هغه معلمین چې زموږ په رسمي بستونو کې استخدام شوي دي، د هغوی معاش ماهوار په منظم توګه پرداخت کیږي، ولی هغه معلمین چې د حق الزامه په ډول موږ سره کار کوي، هغوی د تعلیمي کال په نهه میاشت کې موږ سره قرارداد لري، د هغو معاشونه یو څه په تاخیر کې پرداخت شوي ده. د دغې تاخیر دلیل دا و چې د هغوی اسناد موږ سره په سم توګه نه و رسېدلی وي، او موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغوی معاشونه، د هغوی حق، د هغوی امتیازونه هغوی ته ورکول کیږي، او موږ په دې برخه کې هغوی ته اطمینان ورکوو. خو یو څه تاخیر په دې پروسه کې پیش شوی دی. د دې تاخیر لامل او دلیل هم دا دی چې د هغوی اسناد موږ سره په مکمل او سمه توګه نه و رسېدلی وي.
ستاسو د خبرو معلومه شوه چې په دې موضوع کار روان دی، او ډاډ ورکوي چې د دغه ښوونکو حق وزامه به ورکړل شي.
هغوی باید سل سلنه پورې مطمئن اوسي چې د هغوی معاشونه، د هغوی حقوق هغوی ته پرداخت کیږي او هغوی لاسته رسیږي. موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغو معلمینو یا حق الزمه معلمین معاشونه حتما به ورکول کیږي. خو که لیک زن په دې پروسه کې راغله، د دې لامل هم هغه و چې د هغوی اسناد موږ ته په سمه توګه نه و رسېدلی وي.
د انصاف پلټکی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلند لیسېنا محمد طاهر خون کې ازادي رادیو ته ویلي وي چې په دغه لیسه کې شاوخوا اتیا استادانو د حق زامه په توګه درس ورکړو. کال کیږي چې حق زامه نه د اجرا شوی، او د پوهنې د وزارت ویان دی اغلی نوریه نزهت وویل چې په دې موضوع کار روان دی، او په لږه موده کې به دغو ټولو ښوونکو ته حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله يم چې ځل بیا ستاسو د خبرونې وخت را ورسید. بیا هم په تیرونی کې ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې تر ډیره زموږ دوستان په خپلو ورکو پسې ګرځي. البته په دې ونه کې موږ داسې پیغام نه لرو چې ستاسو کوم عزیز پکې پیدا شوی یا کوم چا معلومات را سره شریک کړي، نو موږ په مستقیم ډول ورځو ستاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو په خپلو کو دوستانه پسې ګرځي. خو مخکې تر دې چې دغه پیغامونه راوخلم، غواړم یو یادونه وکم چې دوستانو کله د خبرونه پیلېږي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ. کچیرې د یو ورک په اړه تاسو معلومات لرئ او یا غواړئ د بل چا شمیره در سره ولیکئ، نو دا کار به درته اسانه سی. او بیا به زموږ د خبرونو په لړ کې دې ته ضرورت نه وي چې موږ پیغامونه تکرار خبر کړو، ځکه د پیغامونو شمېر ډیر دی او باید ټول ته نوبت ورسیږي. نو لطفا تاسو خپل قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ او د دوستانو شمیرې در سره ولیکئ. نور منسن ټومه ورځو پیغامونه ته.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته زما سلام. زه خدای نور د پنځوي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو وراره امید الله نومیږي، د لښکرګاه مدرسې څخه پروش کاتولي اختر کې نادرکه شوی دی. هر ورځ چې په معلومات یا ورسره یا په خبرې په داسې مراج زما سره تماس ونیسي. 0 9 9 8 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
دا د دې رادیو څخه زیرمنه نه زه د مرجو رسالې څخه خبره کوم. از ما ماما زیورت سے د پنځله سورځ کې مشکل سره وتل دي د مرجی ولسوالۍ د اسمت نمې دي د استادو زوی دی نو کچا پیدا کړی دی په داسې مره زنګ صفر اووه څلور اته صفر اووه درې اووه یو نه کار چاته راکړی یا په داسې مره مو څه زنګ و جګ نری ځوان دی د راډیو رادیو ټول کارکوونکو مننه.
السلام علیکم ز زلفقار زوایکم د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درنم. زما یو ملګری دی د حکمت الله جان په نامه باندې دی چې تقریبا دوې میاشتې کېږي چې په نادلي ولسوالۍ کې کور دی او د خپل کور څخه نادرکه شوی دی که هر ورته یا په حال باندې معلومات دي هغه په خپل باندې زما څنګه وري نو دې ما ته په همدغه شمېرې باندې زنګ ووهي صفر اووه صفر صفر دوه اته شپږ درې سپر دوا شمراز لی داوان سپر و سپر سپر دوا اتا پاش دریا سپر دوا خدای پاماز.
اورم سلام علیکم ما نوم پزی احمد تکزیه میوان دو رسوالی زمور یو دوستی دا ومیاش کیدیش دخبل کورا نادره کسوی دی دپلار نمیه سیچا دا دنام گلات شادی ارچوکی پارا معلومات لری د میوان ولسوالۍ څخه کې پاره معلومات ته د ټلیفون پر دغه شمېره د ما سره تماس ونیست چې پر اویا پنځه اویا څلور سوه او نهه شپېته شپږ اتیا. وسلام.
السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
السلام علیکم زب اصلا دما مستر د خپل کو خبر کوم زما د ماما زوی د کریم دا زوی د سلام نیو د څنګه کار کوي چې نه درا ته دا نه چا ته دا ور نه چا ته هر ور راځي چې موږ ته دا یو په پښتو لاو دی نو د موږ لري ما ته دې په دې وخت کې راځم چې پر اوه تر راځه چې څه دې نه ساتایا چې دې السلام علیکم.
السلام علیکم د موضوع یو ورور رکد دی پکتیکاور دی خلخلو رسوالی محمد ګل نیز کار شپه دا کړی دی شنه را باندې زنګ وایي چې پر اوسه وشکوګنی می چې پر څلور ډیر ساته ته ډیر مهرباني بنی.
السلام علیکم هغه جان خبرې کوم د کونړ ولایت نه موږ ضرور به درته شه چې شپه کاله وشو مبارک شه د ویږي د پلان د میراث ده او چا ته په دې حق له معلومات موږ ته په دې ټلیفون شمېره باندې به معلومات راکړي 0000 نورلس درې اویا شپږ سوه دولس مشوره ځل بیا تکراروم صفر صفر او او یو نه او درې شپږ یو دوه چاته په دې هکله معلومات هم ته د بیا ته دې پته معلومات راکړي. السلام.
بله زه محمد احمد هرات ولایت نه خبر کوم. د مولانا محمد زما یو ورور دی تقریبا پنځه لس پنځه کاله کېږي چې نه ده کتلی دی. دغه ورور په حق باندې کوم سړی معلومات لري؟ ورور دغه په حق باندې زما په هغه شمېرې باندې زنګ وکړي چې په اویا شپږ دېرش اووه اویا نهه اووه څلوېښت. یو ځل بیا شمېره تکراروم، صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا نهه اووه اووه څلوېښت. دغه زما ورک ورور چې دی دغه د ملا عبدالکریم په نامه باندې دی. هر سړی که دغه په حق باندې څه معلومات ترلاسه کړي په دغه شمېرې دې ماته زنګ ووهي. د ازادي کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. حیات افغان یم. د زندنای زموږ یو دوست دی چې د میراجان په نامه دی. پنځه شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی، نو دوه درې واره مې ازادي جاته ژنګونه ولي چې دا زموږ پیغام نه دی نشر کړی. نو موږ دغه پیغام ځینې لرم چې دغه زموږ پیغام نشر کړي. د میراجان په نامه دی که پنځه شپږ میاشتې کېږي، د کوره څه ناترکه دی. نو که هر ورور که د ده په هره معلومات لري یا دی په خپله دا اعلان اوري، نو زما سره دې پر دغه تلفون شماره باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درویش درویش اویا. د تلفون شماره ور بیا وایم، صفر اووه سوه درویش درویش اویا. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و ګران مسلمانانو ورونو ته خبر ورکول کیږي چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت. تقریبا عمر یې پنځلس تقریبا پنځلس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. د کندهار د ولایت جرید ولسوالۍ د ناجي د کلي. عمر یې تقریبا اوولس کاله دی. په تنا ګردی دی او د دیني علم زده کوونکی و او ډېر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورور کې پاکله معلومات لري پر دغه نمبر دې تماس ونیسي. شرینی ورکول کېږي، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. بله شمېره صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه. شماره بیا تکراروم، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه.
سلام تاسو او د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بچردوس یم، د هلمند ولایت د بولان سره په تماس یم. زموږ د کاکا زوی ورک شوی دی نن عبدالوجه دی. دوه سره سره کېږي راته نظاره کوي د پلان مې خدمت ادبر اکا دی. هر مسلمان و دی کې معلومات مزه دې بدغه شمېره زنګ اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته درې صفر یو څلور دوه پنځه. بیا د ټلیفون شمېره تکراروم، صفر اووه صفر اته درې صفر یو څلور دوه پنځه. باید ولیکي چې ازادي راډیو د زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالکریم ولسمان د فراد ولایت بالابلد ولسوالۍ د ګرانی د کلي سایټ سره په لین کې یم. وروره زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا شپاڼس کاله عمر دی او د اووه میاشتې کېږي چې ندرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري، وروره ډېره هیله لرم. زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راوي. وروره څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم، صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ.
السلام علیکم. دا د زابل ولایت زنګ درکوم. زما یو د اکا زوی د درې کاله کېږي چې ورک ته، نوم یې شاه محمد ده، د پلار نوم یې عبدالعزیز ده. که پر دې شمېره باندې اړیکه راسره ونیسي، صفر اووه سوه اووه دېرش اووه نوي دوه شپېته. که چا پیدا کړی بس پر دې شماره باندې دې زنګ ووهي. مننه.
السلام علیکم.
زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو له سلام زما دا پیغام دی، زما یو ورور د نوزاد ساتۍ د ګریش په سیمه کې نادرکه سوی دی. دا درې میاشتې کې نادرکه سوی مسلمان ورور، که چیرې په دې اړه معلومات لري یا یو ځای بندي یې، نو بیا په دې شماره ډېر زنګ ووهي: 0-4-2-9-0-0-9. یو ځل بیا وایم: 0-4-2-9-0-0-9. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زندانی د هلمند ولایت مشاکلات ولسوالی وشدون کوم. نوم لالی دی. ما ته د کډکډ ولسوالی د زنداور د سره کاری څخه چا زنګ وای د یو ورور دی د محمد داوود په نامه دی، د جعلم اکا زوی دی، یو ورونو سراج دی ورک دی د طالبان د راړه تحریک رای شي. که تاسو معلومات لري ورور په دغه شنارې د مشر معلومات کې څه پر وې څه پر څنګه یو سلوی درو اچیا تا آیا مو شرینیم لري ان شاء الله شرینی به وکول. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زلالی د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی څخه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. زما یو د دی د جانان په نامه دی چې د ولیجان زوی دی، تقریبا د یوولس میاشت کېږي د خپل کور څخه لا درکه سوی دی. هر څه که یې په اړه معلومات ولري تر دغه تلیفون شمېره دي زموږ سره په تماس کې شي: 0-1-9-5-9-9. دی جانان نومېږي، د ولیجان زوی دی، تقریبا داسې د 14-15 کاله دی، یوولس میاشت کېږي د خپل کور څخه لا درکه سوی دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ملا سیف الله خون د هلمند ولایت د ګرمسیل څخه خبره کوم. زما ورور دی د سمت الله په نامه، د همدارو باقی اخون مرحوم زوی دی، د ملا نور الحق اخونزاده مرحوم مسی دی. نو تقریبا 16 میاشتې کېږي چې نادراکه دی، د مدرسې څخه تښتېدلی دی، ورک دی. اوس په دغه هېڅ معلومات نشته. نو که په دغه هکله هر څوک د دغه شمس الله معلومات لري یا شمس الله په خپله زما غږ اوري، نو په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي: 0-1-9-4-10. شماره بیا یو ځل وایم: 0-1-9-4-10.
بله، السلام علیکم. زه محمد ندی یم، د فراه ولایت بلابلک ولسوالۍ اوسېدونکی، د پلج ځنګل د کلي. زما ورور محمد ابراهیم چې د 14 کاله لا زیات پن کېږي چې کندهار ولایت کې بی درکه سوی، موږ ته هېڅ معلومات نشته، نه د مرګ او نه د ژوند. هر مسلمان ورور سره کوي او یا یې درک لري، د اسلامي همدردۍ په خاطر دې موږ ته معلومات راکړي. دا ټلیفون شمېره 0-1-9-9-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دادی راضی او کوم سلام علیکم زما ورور شیر نمیج دا د وکاله کی چې وکړوي د زکیو د محمد ما په دغه شماره چې بارا بیا ورتوایا شماره وزمانه دې زبره چې بیا څنګه راتوې شیرینی اجر د کاچا په دغه معلومات ماته راکې والسلام و احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله د هلمند ولایت کرنسیلو سلی څخه خبره کوم. زما یو کشر ورور دی چې تقریبا دوه کاله کېږي د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. هلمند ولایت کرنسیلو سلی د امیر هغه بازار څخه نادرکه شوی تقریبا دوه کاله کېږي چې ورک دی. که هر چاته پته وای یا پیدا کړي د دوه شمېرو سره د اړیکې ونی چې اول نمبر دی د سیم نمبر هم د واټساپ لپاره دی 0 0 4 5 6 0 9 0 1
دوم نمبر سلام شمیره ده 0 4 9 9 9 0 9 15 15. دو شمیر سے جو گاڑی کو نہیں چیک چاہتا معلومات اس یا اول دی او نہ سے چپل اچ سوی دی دا نہ شاد برو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معلومات معلومات را